د شپې 9 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا توده ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنۍ د سانتي ګرید منفي 20 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې نن په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن په 2 میاشتنی تنفیزی بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او 2 نارینه وو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شمې په ورځې په کندوز کې 3 تنه په عام محضر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې خلکو ته د بدني سزاګانو تطبیق ودروي. د غور کابل لوی لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکک سیمه کې 13 شپه تړلې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. په افغانستان کې وخت نا وخت د ځینو ولایتونو لارې د زیاتې واورې یا طوفانونو له کبله بندېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ له 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د اقلیمي بدلونونو یو اغیز په افغانستان کې بې وخته یا هم له حده ډیر ورښتونه دي. د سوریې پر زول شوی ولسمشر بشار الاسد وایي چې دی د دسمبر په 8مه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوي روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې د ته سیاسي پناه ورکړي. د سوریې د جمهوری ریاست پر ټلګرام پاڼه په یو لیکلي بیان کې دا څرګندونې کړي. نوموړي په دې اړه چې ولې له سوریې ووت ویلې دي چې د جګړې په ټول بهیر کې د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې له واکه به لاس واخلي او یا به په بل هیواد کې پناه واخلي. اسد زیاتوي چې د یکشنبه په ورځ سهار وختي له هم په دمشق کې پر خپل دنده بوخت و، خو کله چې د ده په وینا تروریستي ډلې دمشق ته ننوتلې نو له روسیې سره په تفاهم کې له زقیه ته ولاړ څو له هغه ځایه پر پوځي عملیاتو څارنه وکړي. د اسد په بیان کې یادونه شوې چې دی کله سهار مهال په همای میم کې د روسانو پوځي اډې ته ورسید نو خبر شو چې د توفادار ځواکونه د جګړې له ټولو کرخو په شاشوي او وروستۍ پوځي قطې هم سقوط وکړ. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمني د دسمبر په 8مه نیټه وروسته له هغه وپرځېده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 10 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دی چې کوریایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته له دې چې پیونګیانګ د روسیې جګړې ته خپل سرتیري واستول. دا لومړی ځل دی چې کیف د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورکوي. ازادي راډیو د اوکراین د دې ادعا په اړه په خپلواک ډول تایید نشي کولای. اوکراینی ځواکونه د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه یو شمیر ناحیې ونیولې او تر اوسه هم پر ځینو سیمو ولکه لري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. لا وابوري چې طالبانو پر هغو کارونو بندیز اعلان کړی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. په یو مرکه کې دې ته کتنه کوي چې د شریعت خلاف اعمال کوم دي.
په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، هغه بندي کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر فعالان طالبان په افغانستان او سوریه کې د هیئت تحریر شامدل په اړه په دوګونی چلند تورنوي. په نورو موضوعاتو کې واوري چې په کابل کې د کورونو بای او کرایې لوړې شوې دي.
د کورونو بای خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټې ولري نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې بحث کې د طالب مشرانو د هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نه کړي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د فیض محمود منصوری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو ودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلار تصویب کړی ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو ل ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلار د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. د بشري حقوقو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې ازادۍ هم سلب کړي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د زینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت تاسو د زینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلار تصویب کړی ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یک شنبه د دسمبر په 15مه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلار د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یو ګډه ناست کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخلې پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړي چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو له شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړي وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې آمنې علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشلی دین پر بنسټ دي. طالبان څه وړي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ډول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامي شریعت له قوانینو اخیستل شوی. د افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را
د خصو د حقونو فعاله پتونی تایشمان بیا د دغه کړنلارې مفهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولي او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانګر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضع او آن د خزو غاګي او راتوباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د دسمبر په 3 مده یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلار تصویب کړی ده، که څه هم دا کړنلار ډیره واضح نه ده او یوازې دومره ویل شوی چې د هغو دودونو او رواجونو باید مخنیوي وشي چې له شریعت سره او له افغاني کلچر او دودو دستور سره په تضاد کې دي. البته د دې کړنلارې ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. پر همدې موضوع مې د دینی علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدی څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دودونو خلاف هغه کارونه کوم دي چې تر اوسه په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس ممنوع کړل.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دود د دستور نه منځل د مثلا ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ښودل یا د جنکو یا د علاقانو چې بلوغ عمر ته رسیدلی دي باید د اسلامي امر د چات زتر باید په اصطلاح نکاح وشي او جلدی والک په اصطلاح ورکړ شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلې سوء استفاده کیږي. زما په پوهه باندې دوی د دولتدارۍ نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې ښه و، اما ډېر ځلې داسې زمینه برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کې سیدی صاحب کوم دی هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې له اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدلی شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل یا د حتی تر دې پورې چې هغه باندې کول، در حال چې نو ورته توقيف خانه لري، نو ورته خزه په اسلام محافظین لري او نو ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب بخي، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د جنو پر خوندزي او بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خځې بندیانوي او د هغې لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې منګل مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خځې د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زبانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارک په څنګ کې یو سمخ خلاصولی شي چې دغه یو متوانایی درلودله دغه د یو د دستر نه مني په تعصب سره
د مودرن علوم مباح غړي. یعنی کدی همدغه تعبیر سیدی صاحب لکوم ځای راځي، یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوي دا لکوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په اثر کې، همغه چې خزه د شارواله او همغه چې خزه سرپرسته و، د دې کارونو د عملی کولو لپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر د اول ځان مشروع کی، بیا د دې مختلفو تعابیرونو د هغه رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کوي دې په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کی.
د دینی علومو څیړونکو صلاح الدین سعیدی او چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکو او یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریا کې د اسلام پالی هیئت تحریر شام ډلې په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریا کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو اسلام پالو حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پال ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د خوانسي او پانتونونو د بیا پرانستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو لخبریدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پال ډلو کې کم یوي د اسلام له مبارک دینه کړه تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله و په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشته
دوی واسه ده هغه فکر او کلتور پیروی کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. دوی واسه دا ډول اداوي کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه ته دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي،
نافهمی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود دره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر او شام له بریام لاتړ او هرکلی کوي، خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړي توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای بوبر
کومک پرختیا هم په اسلام ځانو نه پوکړو دا ډېر بشپړ دین دی او غوی چې په دې واقعیت پوه شوی د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله، ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوی دی.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا خوانی ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خبرولو سره چې له خزو سره انزورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریه د امیرالمؤمنانو ترمنځ توپیر هر یو واقعته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپل خوخه ګټه اخلي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو د ادعا کړي چې د ټولو په ځنګړی توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدوې وونه ورسته دلته خوانزي او پانتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین رسپانه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندوزینه مخ پر پراخې دودي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه راکم کړي او پر لویو لارو په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په لویو لارو کې د ټال پلازو په فعالولو سره غواړي راټولېدونکي پیسې بیرته د لارو په بیا رغونه ولګوي. د اړه نور تفصيل عبدا سپوږمۍ وړاندې کوي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار لنشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټیکسونه هم ډیر زیات شوی دی. بیل ډول مزار کابل اتیار په ټیکس ورکوي د اقلوګور یعنی ټیکس د سرک چې تاګ را تک 1400 کیلومتر ده، ولی مونږ په تاګ را تک 200 کیلومتر کې زمونږ یو په دوه دغه اخلي. د پښتنه مو فوګ نشته صادق څنګه ډیر زیات دي، ټیکسونه ډیر لوړ دي، نفت ډیر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیرہ دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لارا بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندښنه وښوده.
موږ چې کله لارا کې راځو طالبان له موږ نه ډیره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډیر ګران تمامیږي. موږ طالبان او دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي، یو خو کارم نشته سه کارم ډیر کم ده، په کار کوم چې به موږ ته مالیه ورکړي هر څه کې دا مشکلات موږ ډیر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دا مالیات کم کړي موږ باندې.
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي، یو ځل په تک کې بل ځل په بیرترا تک کې. غټ موټر له 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وي که په رضا، هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دغه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازا پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلون کو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازی عملی کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سرک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه په 2.9 منځنۍ څپو اوري. د په دې فریکوئنسي د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار تر شپږو دوام کوي او د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو په 19:25 متره لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي، خو په وروستیو کې د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بیوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خبر کړي ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي، خو په وروستیو کې بیا د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسولینو او کرایې ورکونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې هم دا شان راغلی چې د بیو او کرایو لوړوالی ځینې بیوزله کورنۍ د بیکوري او د سرپناه د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې خارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنۍ راتګ او سیدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیو او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشټوالی، د کورونو کمښت او پلو یو کچل غونډوي هوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بای او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوې دي. که څه هم دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بای او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوری نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوو طاقه کور بیا د 2800 ډالرو ترمنځ و چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. د غراس په همدې سیمه کې د یو دوو طاقه کور کرایه له 10 تر 12 زره افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه ان 15 زره افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
خانه د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې وسېږم. موږ د سباندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15 زره افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2 زره کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 2 زره افغانۍ کرایه بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10 زره افغانۍ شوه. اوس بیا د 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیع او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره، موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیول کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامدار او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي. خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران وسالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د امرستو والا د پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار هرګه غوی په ورزي هغوی ته پوس کوي، او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال هغوی ته پوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډیر زیاتای کوي. او نور طالبانو په خوخه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غنه شي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمي د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د مرڅخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرونو څخه د نفت ګاز د کشتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب د خويندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګه یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي، او بیا مونږه یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بشرمیو لاړ شو، او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیله لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوریدا وخت د